سلام د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سمیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې 30 افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غني شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی په څه باندې 100 فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الندولن په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2018 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
میکروفون ستاسو خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. په راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیولو جیوپولیټیکی لانجې چې احتمالا اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی. هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزله هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیوپولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر رو باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي میروایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب په نوسه پورې نه کړي نو څوک په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی کور دی بس ورو راځنه مېش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت دا هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د وروستۍ کتنې په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورېده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر ووایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001. شمیره تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 001. میلمنو ته خره خلاص تویم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلی احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، او قمری صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړي چې بیا ورزو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم.
تکل سر تاسو ته محترم ملمت او همدارنګ او دې کې جسمو غړ دی سلامونه نه کې هیوان دي کو.
وعلیکم السلام.
دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا مخالکو په تصور ذهن کې امشته ده، خو زه په لږ ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مو نشي. بالکل هغه سان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بیوزلو هیوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالي نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکول شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به هغو د دې تر څنګ فساد وو، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کوم یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد وو، په سمه لاره ونه لګېدی. نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هم هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران په دې پیسو ونه شو، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسله وار شکل په تمام متوقع شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصوصا 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه ښه دی تر تیرو لسیزونه. دا مال عامو خلکو نه اورېدلی دي. د خلکو دسترخوان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یو اندازه، ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه افغانستان تر اوسه پورې هم هماغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه. افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم به د نش کوم باندې حل نشي کولی. ستاسې خبرې سره زه موافق یم. بالکل د تېرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرط کړی ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه ګذاري په اوایلو کې شوې وه او وروسته هم وشوه، خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو. همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د دې شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو ښوونکی یم. موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاوو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو. ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم. معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خوارځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځانوژنه کولی. معصوم خان لیکي میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلي قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو عاید ښایي مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو. خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوي مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانانو
تشکر.
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو دا شکر. خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خانه خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صداقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. و دیگه همی وقتی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذی نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملاش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همی ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعالې دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است؟ دوجه کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کردن نمیتونم، نی دولت مراد کردن میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، در این کدام شک و شبه ما نداریم، وضعیت اقتصاد در سطح های ولایت، البته تنها در ولایت هلمند در 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با یک میکرونواز کار میکنه، در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000
است. در از یتمنان لطاسونه قمری صاحب، اوریدون کوتا ورزو یا اوریدون کای په لاین کې دی، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. که خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنې هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمدزی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور، هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور معتبر راپور ده، او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده، هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده،
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي او که ورځي خپل څېړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څېړنه یې ده؟
متاسفانه چې ما ته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغې ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې لومړنی لاس معلومات راټول کړي دي که دویم لاس د خلکو څخه اخیستي دي. دا که دوی واضح کړی نو بیا به ما تاسو جواب درکړی. ما هم راپور ولوست او د دوی د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی ده ویلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي او په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ، حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کمې جلسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کوي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیایي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې د هغوی راتلونکي ژمی میاشتو کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده، که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی وي او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري د وزلي زیاته شوې ده. دغسې د ازادي راډیو سره موږ د بعضي کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ او د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کوي هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کوي. ده لکه دوی چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغاني نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر اوس پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې مؤثرې هڅې دي خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بلې ګران ما غوړې
اوسې اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې وروستیو کې خپور شوی، په هغه کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوئ قاری صاحب پښتون، په جوزجان ولایت کې شاوخوا چې ګورې له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخپت زوار دی او کنا د خکېدو په حال کې دی؟
کوم پیژندلې تکل سره کوي خو بس پیژندلې نه. خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی، هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسې د اقتصاد په ځای په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د ګازو معدنو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو قوي شي. دلته ځوانان بې روزګاره دي، اقتصاد د خلکو ضعیفه دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو په درې سوه مصرف لري، هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی، په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغوی اقتصاد به صحیح وي، سم به وي، ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې قطع سو هېڅ شی نه لري. نو بله خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دې چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، څوک پنځه زره لري، نو په دغه درې هغه لس زره له خیر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي، نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه
برخه نه شي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مور سره کول څه ناڅه، هغه بشري مرستې هم پر افغانانو باندې بندې شوې، وګر چې کومکونه هم په واسطه وو په دې باندې کېدل، د کریدارانو د لاسه راوتل، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو. کوم بشري مرستې چې ایالات متحده کولې هغه هم را باندې بندې شوې، او زموږ نه میلیارد ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا اگر د خبرې سر راټول کړو، یو خبره ځینې جوړ کړو، نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې زموږ غونډیان موږ ته په دې عزتي ګوري، ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ ځي، کدا سي چې ویشتل کېږي، که زورول کېږي، که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، کدا سي چې مرګ خرابېږي یا څه کېږي، دا خلک د مجبورۍ ځي. تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دا مینځ کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورېدې. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په مینځ کې چې تاسو ویل معلولینو ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي، نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ پې بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم، د ازما وزر قبول ک، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الکوم دا به خلکو داسې فکر
کوي، تعالی دې خدمتونه قبول،
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل چا خبرو ته غوږ نه نیسي.
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کېږي. دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخلي که اته نفره نانخوري، نو د هغو به دا یو لک شل زره روپۍ تر یو اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بله، هو هغه معلول چې درې زره اخلي، هغه معلول چې پنځه زره اخلي او اته نفره نانخوره ولري، معلول قشر اصلا کار نه دی سوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضې مغرور دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح دی، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخلي، و هغو ته دغه درې زره نه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض د یوه ډاکټر د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي، پر وینو جلا مینه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. اوبخی پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. خدای د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي. خدای د افغانستان د دې قحطۍ او بدبختۍ او تنګدستۍ څخه خلاص.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له ملمنه ښاغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس ل ډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت یا کرنه ده. اوس پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده، او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو، یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نونی کی هلی تل سوی آزادی راجو نور همکاران اوریدن که ملما احمد صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خلق لست خبرونی تا تاسو با حتمان زرملوال صاحبی است؟
بله بله، لخیبر پختونخوا هری پور نه بالکل.
خلق لست خلق لست
زرملوال صاحب مدیر منانا.
میرا بانی
خیر دنسیستا انشالله همکاران خم خجی
سلامت وسې. مهرباني وکړئ چې لارې دې اوریدونکو لپاره اموغ اوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري، او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست، له دې موضوع په باب تبصره لري، او که د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي، کله ملمنه پوښتنه لري، مهرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو دوی په وخت سره به ملمنه پوښتنه وکړي او تبصره لرو. اقتصاد د افغانستان چې مخته په 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 ځوال روان دا د چا په استلاله دا دی وجه نشي. دا اکثره هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل کوه وجه باندې د ما خپل فکر باندې کثیر ته وغواړي د هیوادونه چې هغه د مولي هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي، او اوس هم کوي روان دي. خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نشته معلومه ده غمخ کې شلکلمی غمیز ستیر سو پاغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت تم ده د چا عزت هم خوندې ده، هر څه خوندې دي. خدلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د پولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخځوال باندې ده کدی د اقتصاد څه غټ غټ تجاران څه د مخ ته وات کې ده څه خلک څه دی غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خد شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري، یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږنه چې امارات اسلامي افغانستان وکړي، نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي. د سره اقتصاد سید محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلیسی. او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده، دلته لګاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې کول دا اقتصاد کې چیرته ده شي یي شي دا کډوال هم ورسې نه کېدی شي دا بوج هم په دې موږ په هواد باندې یو بوج شي خو بوج نه ان شاء الله.
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی، یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي، ویلي دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی.
نو بالکل دا ډېر ضرور ده احمد تکل صاحب، باید په دې کې یعنی مخکې خو کومې انجوګانې وي یا موسسې وي هغه باید رول ولوبوي. انحصار ده ایو ان د ازبکانو نه واخلي دغه شمېر هیوادونه دي. اوس ګوره د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان هغه خپل حق چې د هغه نه ورته ورکوي یا پیسې کنګل کړي دي، دا ډېر وخت کېږي باید هغه خلاصې شي. او نور به د مېلمنه یوه لنډه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده د محترم احمدزی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هوادونه چې دي کچرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي اثر کولای شي.
ډېر زیاته مننه زربل
واسه. دا نور د وسره کول نه یو نه لې مننه مو سره متکل
سلامات تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لږه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو.
افغانستان تا اوس زیات اندازه باندې کډوال روان دي زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه دوی بیا دا خبره هم کړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشحاله وي، خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان ده، د دې د نور عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال اوس افغانستان ته راځي. زه په دې خبره باندې زده دا خبره تاییدومه چې دوی به وطن ته په راتګ باندې خوشحاله وي، خو د دغې خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډېر تمرکز پې وکړئ. خو د نور د بل اوریدونکي د قاري صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل نور سره در مسکته خپل مجیدی ته دا وضاحت ورکړم. ډیره
مننه له تاسو نه. هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لوي خو که ورته وګوري نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي، ل مسلکي مهارتونو سره راځي، ل پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخصه باندې پښتنې ته جواب وایي مواقع دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتون کې دي په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتون یم درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي. نو یو منفي اغېز دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتون کې ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل ګورئ په خپله باندې اورېدونکي مو یې کمنټونه یا په نظراتو کې هم ویلي چې کورونو کرایه خوراکي توکو به لوړېدو ته تقاضا زیاتېږي چې دا هم د دې یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېرېږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بې نظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بې له دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي؟
نو بالکل. نو یو ډول بې نظمي موږ ورته ویلی شو بې نظمۍ سره راستنېږي، نو پرته د امبادېنه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په د اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي، خراب وخی حالات خراب دی ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلی تناست یو. اکرام الله لیکلي، په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې وو همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلي، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومي لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلي، نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده، حکومت ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده، که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 8 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د 10 کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی، په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15.5 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6.5 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و. اوس ډالر په 8.5 افغانۍ دی، تیل 3.5 افغانۍ دی، سپین سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلي، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي وده لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي وده لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس ته ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن د نسبي امن د افغانستان کې ولې عملاً موږ د امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا، ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي، او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 70% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، میوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دې حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د دو چند او درې چند تفاوت نه دی، بلکې لس چند او پنځلس او شل چند تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې نیولی، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه ده شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالی او جګړو ځپلې ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي خو هغه خاصي او کارونه چې دي کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې، همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې په خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مهیز بدلون نه دی راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دای زمونږ حال نور څه وایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځای فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای دی کې، الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغانۍ مصرفوي او خرج ته منډې وهي. لس پنځلس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی وو، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضدار شویم. د هم طنز وو. صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی وم، مازدیګر راغلی یم، ټول ټل کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلس ورځو هم نه کېږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي. د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي، دوه ویشت نفره کور مو دی او اته زره افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم وو، خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه. تکل صاحب د ټولو اورېدونکو د محترم مېلمه ده، او هغه څوک چې زموږ غږ اوري د خبرونه کې مو سره پاتې شول، مننه ترې کوم. بس تا چې موږ تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده، د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي، او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانونو د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده. که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، خصوصي تور ملاتړ مو انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پا پانتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمنو اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی خبرې مو وکړې. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.